در جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
سلام ستاریم شهید اساس مکخه گلازده رادیو لاوریه دا مخم دا مزیگر شپک بچیدی و دی خبری مجله کی موز فرید سیال دا بهروز دلری با کرو به توب دی خبری مجله در تولنده کو پیل هم بخبرونه کو پاکستانی رسنی و نن راپور کرد شد دقی هیوات لبیلا بیلو خارونو دا بیاساد و افغان کردوال دیستلو بهیر دوام لری. پاکستانی رسنی وای چه لرسمی ارقام و سرسم تر پرون شم بپوری لپاکستان سخکاش بگلک و پنزوزر و یو سلو نوی بیاسناد افغان کډوال استل شوې دي. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بیاسناد افغانانو د استلو پلان اعلان کړی دی. د پاکستان رسنیو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بیاسناد کډوال د استلو طرح اعلان کړي، ډېر شمېر افغان کډوال له دې ویرې چې وبنیول شي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج لپاره ول سره مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب پندخوی قرمقول او دولت آباد لوسریو کې د مالګې د دریو کانونو قرارداد له یو کورنی شرکت سره په 40 میلیون ډالر لاسلیک کړ او پرون دغه کانونو د استخراج کار پیل شو. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د باران له کبله لږ څه لګنو نستنم شوي او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پختونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډېر اسماعیل خان کې د تیزو اورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه بیا و کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه 2 تنه مړه او 2 کورونه ویجاړ شوي دي. بلبره د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادا کړې ده چې په پنجاب ایالت کې د داعش یو مهم قومندان په شمول درې ترهګر نیولې دي. د دې ادارې ویاند پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د امنیتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جلم او چکوال ښارونو کې نیول شوي دي. په بیان کې یادونه شوې ده چې له نیول شوو کسانو سره وسلې هم موندل شوي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د تروریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش داتدریج خوړو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبه د اګست په 4 مویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته لسګون راکټونه ویشته دي. پیران پورې تړلې د غیر ډلې ادا کړې ده چې د نمای زلې چې د اسرایلو د سیمه په توغندې ولي او د بریدې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ ویل چې د لبنان لوري پر جبل پر لوري شاوخوا 10 توغندې ویشته شوې دي. د اسرایلو د پوسټ وینا د اکثر راکټونو مخه نیول شوې ده او بیل دې چې چاته زیان واوري په بیت الحلال کې ولیدل دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه وایټ نت ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یو پیښه هم رامنځته شوې. بلې خوا لبناني رسنۍ ونن یکشنبه وویل چې اسرایلو ته لبنان د جنوب د بلاتا ښار په څنډه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د ماتلې واوریدل شي. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې جزئیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د روستۍ و سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو.
دا چې دغه خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړې، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وي، په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. هند به هم ورشو د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. په شدې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایه ډېرې زیاتې جیبې دي، کرایه د 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي.
دا چې ولې، په دې به هم درته جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نو بس علم شته ملتیا مبارک.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر ایرانی رسنۍ له دې ډلې کرمان نو خبري ایجنسی راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبري ایجنسی د خبره د دی ولایت د ماه حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمن نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د ماش 502 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوی افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحیدزاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغه ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمیر نور ایرانی رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني اتباع دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمیر افغان کډوال و ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي، سره له دې چې خپله یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کېږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
دلته ستونزې ډېرې دي. که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی. که کار ونه کړي هم نه کېږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوی 12 کلن بلی 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباع وو چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېرو یې بیا د اتباع افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 23 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی، راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای، سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو لا هم د سرپناه د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي، اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تېروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو وتا سه معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمي ده، سرپناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسېدونکي زمري ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسېدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بېلابېلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بېساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمه ییزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمېر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 100 کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولې ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلی. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیر راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپېریال په رامنځ رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکې سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اته میاشت کې چې زما لور پیدا شوې ده، لور مې اول میاشت کې مې ښې وې، شیدې مې ښې وې، ماشوم پرې مړېده. اوس دا یو میاشت دو میاشت کېږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې یې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي و چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبه په ورځ پر اسرایل غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولي. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبه د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رئیس سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبرې وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکوونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبه فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لږ تر لږه 21 کوچنیو او لویو لویدیځو هوایي شرکتونو اسرائیل ته الوتنې لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته په ستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز راډیو وایي په دغه هیواد کې شوي ارزونې ښیي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانی هم تیره شپه په یو خبر کې د دو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تیره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله دوه جګپوري چارواکي اسماعیل هنیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووژل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وژلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هنیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگټن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. لخبرونو ور اخوا
د کابل خریوش میروسیدون کې شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعال رادیو غان او ټلویزیون نه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بختون کې خبرونه نه لري. د چولي تفصيلي حدیث پر دې سناورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیونی خبرونې یوه برخه د کابل خارځینی اوسیدونکو نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خې او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې امله د تلویزیون لکتو او د رادیو لورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګان درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتري، دا بل شیان. اوس هیڅ شی پکې نشته، فقط ټول سیاسي بحثونه دي. نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابق
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د پخوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو او اوریدونکو جلب کړي. ان د ډیره داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري.
ما ورایي نه استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگر را ببینن.
د ځینو انزوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل خار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابل نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سیمه ایز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابل نوم او غږ پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای، خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محله
بده مطرح فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوي ته اعلان شوي چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت وخت په برتل ډیر بدلون راشي. مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبوره شوي چې ډېر پام وکړي. او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزې، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 تلویزیونی شبکو څخه 80 تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوې چې له کابل 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې میاشتې په 21 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې بې برخه لیکې دي. تفصیل سنا کاکړ نور.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلي وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تیر او سکل فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یوه زده کوونکې خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د دوه یا درې میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي، یوه میاشت یا پنځه ویشت ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده، نه افغانستان رفته میتونن، نه پیسې هست که
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته. پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجي ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه نه دارم، از جنوري تا ما ویزه نه دارم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یوه بل افغان پیغله چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما از ترین افغان
بخواست زمون خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمون شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لکتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دی کم شي. ورځو سیمې ته وبدل نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېر لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي. باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه سي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایه کمې سي. دلی لار ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده، نو کرایې خامخا یو څه جګ دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګ دي، کرایې پنځلس سوه نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړي کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یو لړ سوله، نو هغه یو عاجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي. او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځې کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي د کرا الهه ته تغیر ورکی کچیر په تیلو تغیر خورلی او کتیلو تغیر نو خورلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادي راډیو خپرونې 4 ساعته دوام لري. له دې سربېره تاسو کولی شئ ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو هم درسره تعقیب کړئ. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. دری خبری مجله به درته زما همکار جاوید فیضی وړاندې کړي. فیضی صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.
بسیار تشکر فریده جان، سلامت باشی. شنونده عزیز سلام بر شما، خسته نباشین. ساعت 5:30 عصر